مشال لړیو دا محل په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. دا مشال لړیو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاز او بوریوال کاکړ هر کړي کو روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په شمول د نړۍ په اړه رپورټونه شننې او تبصرې هم د خبرو خپل خبرونه له بوریوال کاکړ نه.
د مهم خبرونو سرچکی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر هیدر هوتی وایي صوبایي حکومت په اقتصادي راهداري کې صوبې ته زیان رسولې دي. افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه امریکایي سیال ډونالد ټرمپ د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. او د امریکا د اپیلون عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ امر معطل ساتلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر هیدر هوتی وایي صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په مسله کې صوبې ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی. هیدر هوتی دا خبره د پنځمبه په ورځ ناوخته د صوبې د وزیر الله پرویز خټک د پرونی بیان په خبرګون کې مشال رادیو ته وکړه. پرویز خټک په خپل بیان کې د چین او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي راهداري یو ځل بیا د اطمینان څرګندونه کړې ده. هیدر هوتی وایي صوبایي حکومت په خپله په یو خوله نه دی.
وزیر اعلیٰ صاحب چکم دے صوبے کیس چکم دے دا سی پیک پہ حوالہ لے کے ڈر ہوئے نقصان اور رسو وزیر اعلیٰ صاحب دا عمران خان نہ مجبور دے اور عمران خان صاحب دا پنجاب نہ مجبور دے دا حکومت پختل کور کی غیر یقینی صورت حال دے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی مطمئن ما سپیکر صاحب بھی مال زما حق را کے عدالت پہ ترے دے.
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زیاتره ګوندونه وایي چې پنجاب د کاشغر او ګوادر ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې ځان ته اړولې دي، خو د دې صوبو اعلی وزیران وایي مرکزي حکومت د دوی اندېښنې لري کړې دي. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی وایي تیر ورځې له خوستا د شمالي وزیرستان او یا کورنۍ راستنې کړې دي. انور خان شیرانی دا خبره د پنځمبه په ورځ نه وخت په داسې حال کې مشال رډیو ته وکړه چې د افغانستان له خوستا د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د دویم پړاو لومړی ورځ وه. هغه وویل
دا کوم روان مرحله ده، په دې کې به تقریبا تر زرو خاندانو پورې موږ راولو، خو دا لا کنفرم نه دي. دا په څو ورځو کې موږ راوستلای شو. دا کوم خاندانونه دي؟ لورځي کله اتیا خاندان راځي او کله سل خاندان راځي، خو دا مقرر نه دي، سپیسیفیک نه دي. موږ به کوشش کوو دا اتیا خاندانونه په ورځ کې راولو.
انور خان شیرانی ویل دوی په لومړی پړاو کې 801 اویا کورنۍ راستنې کړې وې. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پاوز د عملیاتو له کبله تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي وو چې لوی شمېر لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د باجوړ په ارنګ سیمه کې نن سهار د سړک پر غاړه په یو بمی چاودنه کې د سکول یو زده کوونکی وژل شوی او څلور تنه نور ټپي شوي دي. د باجوړ د پولیټیکل انظامي چارواکي وایي چاودنه په توحید آباد کلی کې د سیمې د یو مشر ناصر خان پر موټر شوې ده. د دوی په وینا په دې پیښه کې د یات مشر زوی عبدالروف برسیرن ټپي شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه امریکایي سیال ډونالد ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې یاد مشران په بیګانوي خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ګډ ګواښ پر وړاندې پر مبارزه سره وغږېدل. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویاند شاه حسین مرتضوی مشال رادیو ته وویل
دوی وایي په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او اغیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دواړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ډېر ژر به ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره لیدکاته وکړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روس رول د افغانستان چاري پیچلې کړې دي. جنرال جان نیکولسن ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو پر ضد جګړه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. نوموړي دا خبره بیګا هغه مهال کړې ده چې د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کول. د ویل د جګړې په ټپ ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونه نور امریکایي او د نورو هیوادونو ځواکونو ته اړتیا ده، خو جنرال جان نیکولسن دا نه دی ویلي چې څومره سرتیری پکار دي. د امریکا د اپیلونو عدالت د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه امر معطل ساتلی دی په کوم کې چې له اوو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو د خلکو امریکا ته پرتګ لنډمهاله بندیز لګول شوی و. د سان فرانسیسکو د دې عدالت پر دوو درو ججانو مشتمل جرګګۍ په یوه خوله دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ او تر دې کړې ده او تر دې وړاندې درول سو سفر کوونکو ته اجازه ورکړې چې امریکا ته ورسي. دا مسله اوس رای د امریکا سترې محکمې ته ولاړه سي، هغه ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې ته په جټک غبرګون کې ویلي په عدالت کې به سره ګورو، هغه ځکه چې د ده په وینا د امریکایي ملت امن په خطر کې دی. د اپیلونو د عدالت ججان ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت چارواکو داسې هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د دې ولسمشریز امر اړتیا په ډاګه کړي. ججانو د حکومت دا خبره رد کړې ده چې ګواکې عدالت د ولسمشر د تګلارو د جاج اخیستلو واک نه لري. دا لغ وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر اوویشتمه نېټه په یو ځانګړي امر کې له ایران، عراق، سودان، سومالیا، لیبیا، یمن او شام څخه امریکا ته پر تلونکو لنډمهاله بندیز ولګوي. د جرمني پولیس وایي کمانډو ځواکونو یې دوه داسې مشکوک کسان نیولی دي چې د دوی په وینا د یو اسلامي ترهګر برید پلان یې جوړوي. دوی وایي شاوخوا 4500 عسکرو د پنجشنبې په ورځ په 12 بیلابیلو عملیاتو کې یو شمیر وسلې او نور توکي هم نیولی دي. د پولیسو په وینا په نیول سوو کسانو کې یو 8 کلن الجیریایي او بل 3 کلن نایجیریایي دی چې دواړه اسلامي سختدریزي ښودل شوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان د کرکټ د سوپر لیګ په لومړۍ لوبه کې بیګا اسلام آباد یونایټډ و پېښور زلمی ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. نن به لومړۍ لوبه د لاهور کلندرز او کوټي ګلیډیټرز ترمنځ او دویمه لوبه به د کراچی کینګز او پېښور زلمی ترمنځ کېږي. د خبرونو پای او د موسم حالو د کرنسی به رفعت انجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 8.45 روپۍ او په 8.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.72 روپۍ او په 1.63 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 4 غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي، خو په ځینو ځینو ځایونو کې به وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې به زیات نه زیات درجه 2 او کم نه کم 4 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه 12 سانتي ګریډ او کم نه کم -2 وي.
درنو اوردونکو، خبرونو مو د مشال راډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ او وړاندې کول د موسم حال او د کرنسی به در تعریف ته انجم وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټولې خبرونې په پاڼه مشال راډیو .com درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. که چېرې راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر وای صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په مسله کې صوبې ته د ګټې پر ځای تاوان رسولې دي.
زمون په علاقو تیریږي، په بلوچستان تیریږي، نو هغه روپ باندې د هغه سهولتونه دستیاب نه دي، په هغې باندې د کار رفتار په صبوبته شنه دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای تېره ورځ یې له خوسته د شمالي وزیرستان او یا کورنۍ راستنې کړي دي.
هغه خلک چې کوم وزیرستان ته واپسي نه ده شوې، هغه خلک د په اول مرحلو کې کوشش نه کوي، په ځکه چې هغو پر اعدادي په کیم کې پراته وي.
د خیبر پختونخوا حکومت د دینی مشاورت لپاره د عالمانو یو بورډ جوړ کړی دی. د دې مقصد څه دی؟
دا مسلې چې موږ ته کومې راپېښېږي، دا مسله سوا بله مسله راپېښېږي، نو موږ ته چې دا بورډ آلریډي کانسټیټیوټ شو، موږ به په اسانه باندې مسلې خپلې په اسلامي رنګ کې او د هغې مطابق په هلته ولېږو.
له خبر ایجنسی نه بیوروکرات شوی سکان شکایت کوي چې ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
چیرې جمع به شول، ختمونه به کول، خیریتونه به کول، ټول د سکون به مونږ سره جمع شول، اوس نری دا یو شیم نشو کولای، ټول خراب شوی.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اوردل کو تاسو د مشال لاډیو د گرمی دولس بجو خبرونه تا غوږی تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سیکریټری په خبر نه د خپلشي بیان تر مخه پرویز خټک د اقتصادي راهداري منصوبه یو ځل بیا د اطمینان باندې سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د اقتصادي راهداري مغربي لارې د دغه صوبې برخه ده. خو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د دغه منصوبې په اړه د پرویز خټک نوې دریس په دغه منصوبه کې د وړو صوبو د برخو ترلاسه کولو مبارزې ته زیان رسولې دي او د حکومت په خپل کور کې هم اختلاف دی. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د مغربي لارې په اخله د اطمینان سرګندولو سره په دغه منصوبه کې د وړو صوبو د حق ترلاسه کولو مبارزې ته زیان رسیدلې دي.
وزیر اعلی صاحب د عمران خان نه مجبور دی او عمران خان صاحب د پنجاب نه مجبور دی. د حکومت په خپل کور کې کنفیوژن دی، غیر یقینی صورتحال دی. وزیر اعلی صاحب وی مطمئن ما، سپیکر صاحب وی مال زما حق را کې هغه عدالت ته تر دی. کوم زمونږ روټ ته چې کوم زمونږ په علاقو تیریږي، په بلوچستان تیریږي، نو هغه روټ باندې د هغه سهولتونه دستیاب نه دي، په هغې باندې د کار رفتار تسلی بخش نه دی.
خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او د خیبر پښتونخوا د صنعتونو او سرمایه کاری د بورډ مشر محسن عزیز مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی د چین د دورې وروستو وفاقي حکومت ویلا د مغربي لاري د یقین دهاني ترڅنګ د زيني نورو سہولتونو ورکولو باور هم ورکړي دي.
هغه سره هلته ایموزو شوي دي چې دلته یو نوې اکنامیک زون به جوړیږي. هغه پروجیکټ لګول غواړي چې کوم لیبر انټینسیو پروجیکټ دي، او د دې کې خو زرګونه خلک چې کم دي، هغه به امپلایمنت باندې کې وراشي. خبره چې کم ده، خافي خلک طرف ته روان شو.
یو خواته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیری میاشتې د چین د دورې وروستو د مغربي لارې په لړ کې په بیا بیا د بیانونه جاری کړي دي چې مغربي لارې د دغه منصوبې برخه ده. خو بلې خواته پېښور های کورټ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د مغربي لارې په لړ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی دی. د دغه مقدمه لپاره د اسد قیصر وکیل قاضی انور مشال ریډیو ته وایي پېښور های کورټ د وفاقي حکومت نه په دغه لړ کې جواب طلب کړی دی چې مغربي لاره باندې څومره کار ترسره شوی دی او مغربي لاره باندې کوم کوم سہولتونه موجود دي. خو قاضی انور وایي وفاقي حکومت عدالت ته په تحریری جواب ورکولو کې وخت اخلي او د جواب ورکولو نه ډډه کوي.
اتم نومبر باندې داخل شوی دی. مونږ دا اوس خو عقیدا وایي چې دا مونږ دا څه منصوبې دي کې د شامل دي. نو مونږ چې دا وایي هاي کورټ په مخ کې راته واښه وایي چې دا د منصوبې شامل دي. مونږ کوم منصوبې شامل دي؟
د قاضی انور په وینا په پېښور های کورټ کې د اسد قیصر لخوا په اقتصادي راهداري د داخل شوی مقدمه را روانه او روانه به د مارچ په دویمه نیټه ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
درنو دونکو، په د شمالي وزیرستان کډوال چې افغانستان خوص ولایت کې میشته دي، سیمې ته د واپسۍ دویمه مرحله شروع شوې او تیره ورځ د غلام خان په لاره یو اویا کورنۍ واپس راغلي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو په خبره دغه روان بهیر کې به تر زرو پورې کورنۍ واپس اول به کاخل کیم ته او بیا وروستو وزیرستان کې خپل کورونو ته ستانوي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي له افغانستان خوستا د شمالي وزیرستان کډوالو واپسۍ دویمه مرحله د پرون شروع کړې چې تیر ورځ د خوست نه غلام خان په لاره یو اویا کورنۍ راستنې شوې او بکاخیل کډوالو کې هم ته دغه کورنۍ رسولې دي. چارواکي وایي تیر میاشت اوله مرحله کې 800 او اویا کورنۍ له خوستا راوستل شوې وې چې د بکاخیل کیمپ نه شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته واپس ستنه کړې. د چارواکو په وینا روانه دویمه مرحله کې به زر کورنۍ راولي چې د روزانه په حساب سره به اتیا کورنۍ د غلام خان په لاره راځي او د لپاره د غلام خان د ترانسپورت یعنی ګاډو بندوبست دولت کړي. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل
تقریبا خاندان روان مرحله ده تقریبا تر زرو خاندانو پورې من راولو په دالیا کنفرم نه دا په څو ورځو کې موږ راوستل شو دا کوم خاندانونه دي لورځې کله اتیا خاندان راشي او کله سل خاندان راشي خو دا مقرر نه دی سپیسیفیک نه دی موږ به کوشش کوو دا اتیا خاندانونه په ورځ کې راولو.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي د خوست نه د هغه کډوال په سر کې د راتلو هڅه نه کړي چې دلته یې نور خلک وزیرستان ته نه وي واپس تللي.
هغه خلک چې کوم دلته راغلي وو بکاخیل کې هغه موږ واپس ولېږل د خپلو خپلو کورو ته خو یې کې تقریبا اتیا خاندانونه داسې وه چې د هغو علاقې نه دي واپس تللي او د هغې باوجود چې موږ دوی ته هدایت دا ورکړي وو ستاسو هغه خاندانونه د کوشش نه کوي چې د کومو خلکو وزیرستان ته واپسي نه ده شوې. دوی ته دوباره بیا دا ګزارش کوم چې هغه خلک چې کوم وزیرستان ته واپسي نه ده شوې هغه خلک د په اول مرحلو کې کوشش نه کوي په ځکه چې هغو پورې بیا دوی په کیم کې پراته یو نن کسټم پیډ ګاډي کوم ته موږ ویشول ګاډي وایو هغه ګاډي باندې مکمل پابندي ده موږ ته چې کوم راغلي دي بس هغه دې راغلي.
د انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان خوست کې د شمالي وزیرستان ټوله شپږ زره کورنۍ دي چې مرحله وار به راوستلی شي او په واپسۍ کې د دوی د اندراج نه پس ورته پنځه ویشت زره کلدارې د ای ټي ایم په ذریعه او لس زره کلدارې د کرایې په مت کې هره کورنۍ ته ورکولی شي. افغانستان لمن بیرمل او خواوشا کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي کومه شمیره چې دولت ښایي دغلته د کډوالو شمیره د هغې نه زیاته دی ځکه چې د دوی په وینا په دغو سیمو کې د کډوالو اندراج د انتظامیه سره نه دی شوی سو دوی له دې هم نږدې لاره ورکړي چې د تاخیل او شوال ته نږدې خپلې کډې وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په خیبر پښتونخوا کې په درې ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې درې ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقوقو سازمانونه وایي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. که څه هم په دې هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي قانون شته خو پوښتنه دا ده چې بیا ولې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. عبدالحی کاکړ یې په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په تیرو درې ورځو کې په هنګو نوشار او سوات کې د یوه سړي په ګډون درې ښځې یا خو د خپلوانو یا بیا د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ویشتل سوي دي. په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون سته خو د میرمنو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې وایي د دې سربېره هم د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. سایمه منیر په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه مشره ده وایي د ښځو د خوندیتوب په اړه قانون کې داسې نیمګړتیاوې دي چې که څوک د ناموس په نوم یوه ښځه ووژني نو هغه له سزا پکې بچ پاتې کېدای شي.
اصل خبره د غیرت په نامه کتل دي ماته شوې همدغه دا کې ریاست د پښتنو سره جوړیږي او دا به بالکل ناقابل راضي نامه وي هله به دې کې دا څه هغه کیږي سو مخکې به راځي دې نه علاوه نه شي کېدی دې نه علاوه تاسو د غیرت په نامه کتل بالکل نشي څارلی.
د مدني ټولنې یو بل فعال سمر من الله له سایمه منیر سره اتفاق کوي خو زیاتوي چې ستا قانون هم د هیواد پر ټولو وګړو یو شان نامل کیږي.
نو ما خو کله چې غټ خلکو هغه نور یا خور سره دا ظلم نه دی لیدلی دا خو چې کوم غریبان دي بالکل چې کوم بے کس زموږ د سیمې هغه خلک دي پریو سره دا د جرګو هغه دا ناانصافي هغه فیصلې کیږي. نو که قوانین دي نو په کار دی د دې وجې نه هر کس ته د دې هغه یو پازیټیو چې کوم اثر یا امپیکټ دی هغه کیدای شي. زمونږ قانون تش امیرانو له نه دی جوړ تش افسرانو له نه دی جوړ تش فوجیانو یا سیاستدانانو له نه دی جوړ دا هر پاکستانی له جوړ دی.
که څه هم د غیر سرکاري ادارو په ګډون د پاکستان د پارلمان ښځینه غړي هڅه کوي په قانون کې ستا نیمګړتیاوې له منځه یوسي خو د میرمنو پر چارو کارکوونکي یوه څېړونکي مونا نصیر وایي ستونزه یوازې په قانون کې نه بلکې په ټولنه کې هم ده.
ثقافتی او ریلیجیس چې کوم مذهبي چې کوم سپیس ورکړی دی دی خلکو لا لکه په غیرت کې خزر مرکول چې کومه دا هغه زمونږ په معاشري کې هغه غلط نه ګڼل کیږي. لکه تاسو زمونږ د ورته وګوره زمونږ ټرایبل علاقې ته وګوره غیرت په نوم چې کومه خزر مرکول کی یا وجلی شي په هغه باندې جرګم نکی ځکه چې جرګم وایي چې دا چې کوم کار دی کور والا کړی دی هغه ټیک کړی دی دا خپل د غیرت تلاشي کړی دی یا د خپل د اونر د
د پاکستان د بشر حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د 2018 کال په ریپورت کې ویلو چې تیر کال په دې هیواد کې پر ښځو د تشدد تر زر زیاتې پیښې ثبت شوې دي او زیاتوي چې داسې ډېرې پیښې شته چې د ټولنیز فشار او د رسنیو د نه پاملرنې له وجې مخې ته نه دي راغلي.
د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب او مذهبي چارو لپاره د دینی عالمانو لس کسیز بورډ د جوړولو فیصله کړې ده. مذهبي ګوندونو د صوبای حکومت دې ګام هرکلی کړي خو د مذهبي چارو پوهان وایي چې باید د مذهبي علما بورډ د تعلیمي چارو پوهانو سره په ګډه نصاب جوړ کړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن وایي چې د دینی عالمانو لس کسیزه بورډ کې د اسلامي فرقې ټولو مسلکونو استازي شامل دي او دوی با صوبایي حکومت ته مذهبي مشورې هم ورکوي. صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال اړیتو ویل چې په ځینو مهمو مذهبي موضوعاتو د ټولو مسلکونو دریز معلوم کړي او په صوبایي کچه د اسلامي نظریاتي کونسل جوړولو کار هم کوي. د ویل
کمیټې دا د نظریاتي کونسل د صوبې په لورسن چې مرکز کې نظریاتي اسلامي نظریاتي کونسل دی دا شان په صوبې کې مونږه نه نظریاتي کونسل دا غي دغه لپاره مونږه دغه کړې دي او دا پنځه بورډونه دي دلته کې اسلامي پنځه د هر بورډ نه مونږه دوه ممبران اخلي له کسان یو کمیټې وای پای کې به چیف خطیب ومي پای کې به محکمه تعلیم ایکسپرت ومي دا غي به یو ځای مونږ جوړ کوو دا مسلې چې مونږ تکمه راتيږي دا مسله سره بل مسله راتيږي نو مونږ ته چې دا بورډ الریډي کانسټیټیوټ
صوبائی وزیر ویل چې سکولوں کی دا قرآن مجید ناظرہ او ترجمہ دا لازمی ګرځول لپاره دا دینی عالمانو نظر هم اخلی
احکامات چې کوم دی لکه سورۃ البقرہ کې دا په نور سورتونو کې دی دا موږ پر استبار کې پرلا غوینه موږ لږه راځو شری تور چې تاسو دې کې متختل رائے راکای چې موږ دا نصاب په کومه طریقه باندې موږ کریکولم دې دغه اسلامیاتو دا موږ برابر کو ترجمه قرآن دا
بلخو د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند وایان مولانا یوسف شاه وای چې ټولو عالمانو د دې ګام ستاینه کړي او د دې بورډ لارې به په اسانه طریقه د ټولو مذهبي معاملاتو حل روباسي. نوموړي د اقلیتونو د نمائندګۍ په اړه ویل
بالکل موږ خدا د پاره د کمیټې جوړ کړه چې هغه د نصاب جایزه اخلي چې هغه کې د څه حق تلفي ونشي او نه د اسلام خلاف څه قدم پکې واخیست شي دا چې جامع نصاب تیار کړل شي چې هغه واقعتا د پاکستانیت باندې دلالت کوي هغه
خود مذهبی چارو پوهان وای چې د دینی عالمانو بورډ جوړول یو ښه اقدام دی خو باید دا عملی هم کړل شي. کارپور ډاکټر قبله ایاز وای چې باید نصاب د صوبایي حکومت پر ځای ریاست جوړ کړي چې ورته آئینی تحفظ وي او طریقې کار هم ورته وي او هر پنځه کال وروسته په دې کې بدلون پکار وي. د دوی په خبره د نصاب جوړولو په برخه کې د تعلیمي چارو پوهان هم شامل کړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت وایي چې هیواد همیش په افغانستان کې امن غوښتي او اوس هم غواړي. د دې لپاره پاکستان مخلص حالې ځلې کوي چې د امن وروستۍ هڅې ترسره ورسوي. نو هم په همدې لړ کې د افغانستان د سولې عمل په اړه کېدونکې د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې به د پاکستان سره سره امریکا، روس، هند، چین او افغانستان هم ګډون کوي. نور تفصیل رفعت انجم را کوي.
په اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویان نفی زکریا وویل چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او پاکستان په دې لړ کې همیشه خپل کردار لوبولې دی. د دې په وینا آسیا زړه کانفرنس کې هم پاکستان د دې یادونه کړې وه چې په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړلې دی.
پاکستان په دې غونډه کې رابلل شوی او په دې کې به ګډون کوي. په غونډه کې به افغانستان کې راپېښ صورتحال او د دې د سیمې په امن او ثبات د اثر په اړه خبرو کېدو امکان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان همیشه په افغانستان کې امن غوښتي او اوس هم غواړي. د دې لپاره پاکستان مخلص هلې ځلې کوي چې د امن راوستو هڅې سره ورسوي.
د پاکستان او روس تعلقاتو په اړه نفیس زکریا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو شبو کې مرستې روانې دي. د ویان د وینا تر مخه د روس د توانایي وزیر لوړاندې په پاکستان کې موجود دی او د 2 بلین ډالر ګیس پایپ لاین په منصوبې خبرو اترو لپاره د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کوي.
د ډیفنس کوآپریشن بټوین پاکستان او روسیا از ان امپورټنت
کمپوننٹ آف
د پاکستان اور روس ترمنځ دفاعي ګډ عملیات او مرستې د دواړو خيزو اړیکو یو مهمه برخه ده چې کوم موږ لرو او دا مخ پر وړاندې روان دي. دواړو ملکونو د خپل منځي دلچسپي په اړه خونو په ګډه سرکار کول غواړي.
د روس د پاکستان سره اوسنۍ روانې اړیکې او افغانستان کې د امن راوستلو لپاره کېدونکو هلو ځلو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي چې روس هم غواړي چې د افغانستان د سولې په عمل کې یو ځانګړی کردار ولوبوي، ځکه چې د افغانستان د امنیت اغیز د یو ګاونډي هیواد په حیث روس ته هم ګټه یا تاوان رسوي.
رفت انجوم به تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنودونکو، د ماسکو کانفرنس به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلېدو ته څه لاره هواره کړي او کنه؟ احمد شاه اعظمي په دې اړه دا یو رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
ماسکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یو بل کنفرانس تابع نیسي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سر راپورته کړی او د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت یې منلی دی. د کارپوهانو په اند روس د داعش سرسخت مخالف دی او نه غواړي چې دا ډله په افغانستان کې پټنځایونه ولري او یا هم خپلې پنجې ټینګې کړي. خو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دا کنفرانس به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي او کنه، ځکه طالبان هم له داعش سره په جنګ دي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې دا یو اوږده پروسه ده او د دې د بریالیتوب لپاره باید امریکا او ناټو هم له پامه ونه غورځول شي.
زه نه ګورم چې دینه پس پس داسې پیشرفت فورن شي چې دغه نه پس پس مذاکرات شروع شي یا به دا امر رفته په نږدې وخت کې به داسې امکانات وي. خو دا یو اوږد سفر دی، د جنګ دومره اسان حل نشته دی. دې کې به یو ځل امریکا یا مغربي طاقتونه چې کم دي هغې به پکې شامل کیږي خامخا، ځکه چې داغې نه بغیر د دې امن پایدار امن ممکن نه دی. امریکې په او د نیکو په افغانستان کې فوجونه دي، دغې ډېر نږدې تعلقات دي موجوده افغان انتظامیه سره.
کچیر په دې کانفرنس کې پر دې سلا کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شي، نو آیا دواړي غاړي به خبرو اترو ته غاړه کشيږي؟ د کابل په هنتون شوونکی او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپي وایي چې د افغان حکومت لپاره سولې د کړکیچ پایتره سوالو یوازنی لاره ده.
که د دې سره په دې فیصله کې پاکستان او ایران هم دواړه موافق وشي چې راځي د سولې خبرو نه مونږه په کې شریکو او کېدو او دا حلو بهترین لاره ده، او بیا نو دوی مجبور دي چې یو نړیوال کنفرانس د شاوخوا د منطقوي اجماع د منځ راتګ نه خبر کړي او نړیوال کنفرانس ونیسي او په هغه کې د افغانستان موضوع حل و فصل کړي چې تضمین د عدم مداخله د آینده کې د هیڅ یو ګاونډي هیواد نه باید صورت ونه نیسي.
په ماسکو کې تیر کنفرانس د روسي، چینایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ شوی وو، خو وروسته د افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وو چې د یو هیواد په اړه د هغه په غیر موجودګۍ کې غونډه د هغه په چارو کې د مداخلت په معنا ده. دا ځل ماسکو افغانستان، ایران او هند هم بلنور کړی ده، په داسې حال کې چې هند او پاکستان د طالبانو په اړه بیل دریز لري او په افغانستان کې لومړیتوبونه مشترک نه دي. هند به په دې کنفرانس کې په ګډون کولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو په اړه څه دریز خپل کړي. په هند کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خبریاله او د سیمه ییزو چارو کارپوه آرتی تیکو سنگ وایي د افغانستان په اړه به د هند تګلاره اوس پر امریکا تکیه کوي.
یہ ابھی کہنا مشکل ہے کہ انڈیا کیا پوزیشن لے گا. انڈیا کی ٹریڈیشنل
دا ویل اس گراندی چې هند با صدر ریس خپل کړی، خو هند په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. زما په اند هند با زیاته تکیه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر تګلارې کوي چې هغه د افغانستان او سیمه په اړه صدر ریس خپلوي. اوس خو دا ښکاری چې د روس، چین او پاکستان اهداف یو شوي دي، نو دا به د هند لپاره ډیره عجیب وي چې خپل اهداف له دوی سره یو ځای کړي.
د کارپوهان په اند ماسکو ځکه د افغانستان په اړه د کنفرانس کولو پریکړه کړې چې هیواد یې ویره لري چې هڅینه داعش منځنۍ آسیا ته ځان وغځوي او د روس سهیلي سیمې له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا چین په افغانستان کې خپلې اوږدمهالې پانګونې او پروژې پر مخ وړي او نه غواړي چې هغه له خطر سره مخامخ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې دولس بجو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. د غرمې دولس نیمه بجې بولوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د عوام نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر هوتی وایي صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په مسله کې صوبې ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی. حیدر هوتی دا خبره د پنځمې په ورځ ناوخته د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک د پرونی بیان په خبرګون کې مشال رډیو ته وکړه. پرویز خټک په خپل بیان کې د چین او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي راهداري یو ځل بیا د اطمینان څرګندونه کړې ده. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی وایي تیر ورځ ایل خوستا د شمالي وزیرستان او یا کورنۍ راستنی کړی دی. انور خان شیرانی دا خبره د پنځمبه په ورځ ناوخته په داسې حال کې مشال رډیو ته وکړه چې د افغانستان له خوستا د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د دویم پړاو لومړی ورځ و. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه امریکایي سیال ډونالد ټرمپ په لومړي ځل د ټلیفون له لارې پر دواړخیزه او سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې یاد مشران په بیګانوي خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ګډ ګواښ پر وړاندې پر مبارزه سره وژغیدل. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روس رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي. جنرال جان نیکولسن ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو پر ضد جګړه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. نوموړي دا خبره ویګا هغه مهال کړې ده چې د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کول. د امریکا د اپیلون عدالت د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه امر معطل ساتلی دی په کوم کې چې له وو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو خلکو امریکا ته پرتک لنډمهاله بندیز لګول سوی وو. دا مسله اوس شایي د امریکا سترې محکمې ته ولاړه سي. هغه ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې ته په چټک بنون غبرګون کې ویلي په عدالت کې به سره ګورو. هغه ځکه چې د ده په وینا د امریکایي ملت امن په خطر کې دی.
وریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینې روسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن نئی بات روسپانه خپل ادارې کلی کې د شورو پورس په پینډې کې په پوځي سر دفتر کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې په افغانستان کې په شوې ترهګرۍ باندې خفګان ښکاره کړې شو او دا په سختو ټکو کې وغندلې شو. د ادارې په وینا دا ډیره ښه خبره ده چې په کور کمانډرانو غونډه کې د پاکستان افغانستان تعلقاتو باندې غور وکړې شو. له دې وړاندې هم د روان کال په 14 جنوري د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغان ولس مشر سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه وخت کې ورته هم ویلي وو چې پاکستان به د ترخګري د خاتمې لپاره د افغانستان سره ولاړ وي. ادارې وایي که څه هم پاکستان په خپل د ترخګري ښکار ملک ته او له سمودیره هڅې د ترخګري خلاف جنگ کې بوخت دي، خو بیا هم تل په افغانستان کې د امن او کلاري لپاره هلې ځلې کوي او دا ځکه چې د افغانستان د امن سره د پاکستان امن تړلې دي. ادارې اخیری کې لیکي اوس د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې پاکستان د بین المللي رولۍ سره د مرستو پالیسي جاری وساتي او د دې سره سره افغان مشروالۍ له هم د امنیت وزخه جوړولو لپاره باید چې د افغان طالبان وړخته د مفاهمت لاس وغځوي او دارنګ د پولو د نظام ښه جوړولو لپاره هم له پاکستان سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې په صوبه کې د جاری منصوبو جاج واغستې شو. په دې موخه د وزیر اعلی وینا وه چې د سی پیک منصوبې تر لاندې په خیبر پښتونخوا کې به وغټي منصوبې شروع کیږي. د ادارې په وینا له ډېر وخت به دا ویل کېدل چې په سی پیک منصوبه کې مغربي لار نشته او د دې لپاره کوششونه او احتجاجونه هم شوي. نو اوس چې وزیر اعلی د دې خبرې اعلان وکړو چې په دې منصوبه کې د خیبر پښتونخوا لپاره وغټي منصوبې شامل دي، نو باید چې په دې زر تر زر کار پیل شي او د دې د مانیټرینګ یا سارنې لپاره یو غوره نظام جوړ کړي شي. ادارې اخیری کلی کې پکار ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اعلان عملي کړي، ځکه چې تیر وختونو کې هم دا رنګ ډیر اعلانونه شوي خو عمل پرې نه دی شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیته تاسو غوږی فرانس خبری ایجنسی په یو لیکنه کې لیکلي چې په پاکستان کې تر اسونو او رکل شپې یو فعال بل اخره خاموشي ماته کړې ده، خو بیا یې هم په دې اړه سندي ویلي چې چا تختولی او سور باندې تیر شوی و. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یو مقاله کې ویلي چې په افغانستان کې د خیریه ټولنه آی سی آر سی پر کارکونکو برید یو ویرونکی جرم دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل لیکنه کې کاږي چې احمد وکاس ګورایا د پاکستان په هغو پنځو فعالانو کې شامل و چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې تښتول شوي وو. ایجنس لیکي چې که څه هم احمد وکاس بل اخره خاموشي ماته کړه، خو بیا یې هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې چا تښتولی وو او په دې دوران کې څه ورباندې تیر شوی دی. لیکنه زیاتوي چې نوموړی په داسې هیواد کې چاته له ګوتې نیولو انکار کوي چیرې چې پر سخت دریځو او یا هم سیکورټي اسټبلیشمنټ نیوکه کوونکي په نشه کېدای سي. احمد وکاس د نورو فعالانو غوندې په پاکستان کې پر مذهبي سخت دریځو او د پاکستان پر سیکورټي اسټبلیشمنټ نیوکې کولې. خو د اژانس په لیکنه نوموړي اوس په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده چې دی چا تښتولی وو او د بند په موده کې یې څه ډول چلند ورسره شوی وو. فرانس پریس خبری ایجنس په پاکستان کې د مذهبي سخت دریځي مخ پر زیاتوالي ته په اشاره لیکي چې هلته د بي ثبوت تورونو پر اساس تشدد کیږي. ایجنس زیاتوي چې په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي بي ثبوت تورونو لقبله له 1990 کال راهیسې د وکیلانو، ججانو او فعالانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې په افغانستان کې د خیریه ټولنې آی سی آر سی پر کارکونکو برید یو ویرونکی جرم دی. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا استازي بیراج پتنیک د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. بیان وای د داسې یو سازمان غړي په نشه کول بدترین جرم دی کوم چې له مجبور خلکو سره مرستې ته خپل ژوند وقف کړی وي. دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان په شمال کې د خیریه ټولنې سره صلیب شپږ کارکونکي ووژل سو. بیراج پتنیک ویلي د افغانستان حکومتي چارواکي باید په سمدستي توګه دا پیښه وپلټي او لاس لرونکي د عدالت منګولو ته راکش کړي او سزا ورکړي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی او هغوی باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنوونکو، په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وای چې په دغه هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او نورو هیوادونو ځواکونو ته اړتیا ده. جنرال نیکلسن د پنځشنبې په ماښام د امریکا د سنا مجلس فوجي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړ. نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه یو بنبست یا پټه په ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنځشنبې په ماښام ویلي چې روسیه د افغان طالبانو ملاتړ لا ډېر کړی دی. د ښاغلي نیکلسن په خبره د روسیې هدف دا دی چې امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ایران هم د افغانستان په لویدیځ کې د وسله والو طالبانو ملاتړ کوي. دی وایي کله چې موږ په افغانستان کې د روسیې او ایران کړنو ته ګورو، زه باوري یم چې دغه کړنې د امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راوستلو او د هغې پیاوړي مشارکت مخه نیول دی چې موږ سیمه کې له افغانانو سره لرو. نیکلسن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وکړې چې د افغانستان په اړه معلومات ورکول. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د پاکستان، ایران او په ځنګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي.
I do remain concerned about the influence of certain electric.
دوی زه د ځنګړو بهرنیو لوبغاړو د نفوذ لکبله په خاصه توګه د پاکستان، روسیه او ایران لخوا چې د طالبانو ملاتړ او په خپل د غیډلې تمشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد د جوړېدو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي اندېښمن یم. جان نیکلسن وایي د حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې خوندي پناځایونه لري او دا چې واشنگتن باید له اسلام آباد سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د ښاغلي نیکلسن په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې بنبست یا پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره اړتیا ده چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه زرګونه نور سرتیري افغانستان ته واستول سي، خو په ځانګړي ډول یې ونه ویل چې څومره شمېر. په همدې اړه د سپین ماڼۍ د ویان شان سپایسر څخه هم پوښتنه وسوه چې آیا د امریکا اداره پلان لري چې نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. سپایسر تیر ماښام په یوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی وی فکر کوم ولسمشر به په دې اړه د جنرالانو او د امریکا د دفاع وزیر خبرې واوري. په دې اړه خبرې نه دي سوي خو فکر کوم چې دا د دفاع وزارت یو موضوع ده چې تاسو باید ورته منتظر سئ. دغه رسمي د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتمنش څخه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه واقعا په ټپه ولاړ حالت کې ده؟ راتمنش وویل
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسوو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د تروریستانو د منځورولو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان د ملي اردو تجهیزات انکشاف ورکو، تقویه کړو، چې دوی وکولای شي چې خپل عنعنوي مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویل چې افغان ځواکونه په 2014 کال کې په زړورتیا سره وجنګېدل. جان نیکلسن تیر میاشت اعلان وکړ چې 300 امریکایي سمندري ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او مرستې په هدف هلمند ته ولېږل سي. له 2014 کال راهیسې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي رول ختم سو، دا د امریکا د سمندري ځواکونو لومړنۍ ډله ده چې افغانستان ته لېږل کیږي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنهو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر مانی چارواکي وای دوړو مشرانو د افغانستان د سیمې د امنیت په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي چې تفصیلي د فریبا ظاهر په دې رپورت کې ورو.
دا لمړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاه حسین مرتضوی ویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دوړو هیوادونو د لانیږدېوالي سبب وبلله.
درې مکالمه تلفوني ډونالډ ترامپ د جمهور امریکا
بو دوی په دې تلفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او غیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دوړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړی دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دوړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر دفتر په ویلې مې کې ویلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللې دي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ترامپ په رسمي ډول دند نه و پیل کړي پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغه خبرو کې ولسمشر غنی له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي و چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډیر ژر به افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوه ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
ڈی پی خبری اجانس په برتانیا کې د شری کونسلو کارته کتنه کړه. اجانس لګي که هم دغه شریعت کونسل د مسلمانانو د روزمره ستونزو په اړه د سوالونو جواب د اسلامي طریقې کار په رڼا کې ورکوي، خو په سیمه کې د طلاق اشاره له ذات زو سره سم یې کار هم اوس د طلاق لپاره له دین سره سم اسناد برابر ول دي. اجنس لیکي دغه کونسولو ته زیاتره هغه خزي مخه کوي چې وار له مخې د برتانیې له قانون سره سم طلاق شوی وي، خو غواړي چې په اسلامي طریقې طلاق وشي. نور د مقالې نور برخې درته مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی په برطانیہ کې د مسلم لا کونسل نومي یو شری شورا یو له هغه کونسل دا چې د لندن مسلمانانو ته خدمتونه ورکوي. دغه کونسل د مسلمانانو د هغه مذهبي مسلو جوابونه ورکوي چې هغه یې د روزمره ژوند په اړه په ټلیفون یا ایمیل کوي. ایجنس وایي د دغه شریعت کونسل زیاتره کار ښځو ته د طلاق لپاره له اسلام سره سم قانوني اسناد ورکول دي. ایجنس لکھی د طلاق په مت کې د کونسل په خدمت دغه هیواد مسلمانانو په ټولنه کې تورونه لګول کیږي چې د کورونو د ماتول حوصلہ افزائی کوي. اجانس وای د برتانیې د قانون لاندې ځینی طلاقونه ورله مخې شوی وي، خو بیا ځینی کسان دا غنی چې د واده ختمولو طریقه باید له دین سره سم شي، نو ځکه بیا د کونسل ته مخه کوي. اجانس وای خزته د یو فارم د کولو سربیره د 225 پاوندو فیس ورکول وي چې روسته بیا خاوند ته نوټیس ولېګل شي. د دریو نوټیسو پس کونسل واده ختمول شي که د خاوند ور باندې رضاوي او کنه. اجانس کی د شریعت خلاف کمپین کونکو ډلو د قانون مساوي نظامونو باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. خود مسلم ویمن نتورک مشر شایسته گوهر وای خزو ته د داسې سہولتونو ضرورت دی او د شریعت کونسل په غوښتنه کې زیاتوالی روان دی، نو له بندې سره به خزو ته مشکلات ورپېښ شي. د مسلم لا کونسل یو چارواکي شاهد رضا وای د کونسل کار دانه د شخصي واپس پلو خاوندانو سره په یو ځای کې دوه رضا کړي، ځکه چې کله دغه خزي دوی ته ورځي نو وخت پرې تیر وي. اجانس کی اصل مسله هغه وخت مخې ته راځي کله چې خاوندان له طلاق انکار کوي او له خزو سره هیڅ قانوني لار نه وي، نو ځکه بیا خزي مسلم لا کونسل شان شرعي کونسلو ته ورځي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
حجرا
په 7:30 بجو
مشال رادیو تاسې غوږی درنو دوکو په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ټولنیزو چارو پوهان وایي د غلطه موجود اپیران او دمګری د خلکو له ناپوهۍ ګټه پورته کوي او دوی د بدني ذهني او مالی زیانونو سره مخ کوي. دا چې د دې مخنیوي څنګه ممکن کېدی شي پر دې موضوع اصرار العالمومن دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه د پنجاب په ډیر غازی خان کې یو پیر د پیریانو لری کولو په غرض پر یو میرمن دومره تشدد کړی چې هغه مړه شوی. پر دا قسمه مسلو تحقیقونکي پلوش عباس وای په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې هم یو شمیر میرمنې او ماشومان د جالی پیرانو له وجې د بدني ذهني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
دا تاسو کو ته د سړي د واقعیت چې د دې کې د فور وفات شو کنه دی هغه ځی خان ته د په دې له ګورو چې پښتون د په پنجاب کې راځي ډیره واقعي تیر شوی چې یو ماشوم ځینې و ځوان نو هغه پیرانو له بوت نه چې د دې ماشومان نشته نو هغه هم چې ورکن هغه بیا په لرګو والي د کوڅې لور سره کړی دا غاځي زم برش ورک
پلوشا با سوای د قسم مسلو مخنیوي ګران دی. دې په خبره ځکه چې د پیرانو ته د زینو با سره خلکو د ټولنې یوې غټي برخي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر لاسه دی. همدارا څرګندونې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټره عادله شکیل هم کوي. نوموړي وایي یو تن چې د ونې لاندې سملی یا تیر شي نو په ډېر مقدار کې یې کاربن ډای اکسایډ ګیس بدن ته لاړ شي چې له کبله یې د هغه ذهني توازن ګډوډ شي، نو بیا یې د کورنۍ غړي وایي چې پر ده پیران دي. د دې په خبره همدارا ځینې جنکۍ چې د عمر سیوا کېدو سره یې په بدن کې بدلون راځي نو هغوی اهم اکثره له نفسیاتي ناروغیو سره مخ کیږي چې د کورنۍ غړي یې بیا د علاج لپاره دمګرو یا پیرانو ته بوزي. کوم چې دې په خبره له دغو جنکو سره لوی ظلم دی.
یو د ښځو هغه د کوم هغه شخصي ازادي هغه خو بالکل هغه ته د خپل اظهار کولو حق یې نه حاصل. دغه ځایونه چې بیا په ښځو باندې کې داسې دورې راتلل شروع شي ډیفرنت سایکولوجیکل ایشوز هغه ته شروع شي، هغه خوراک به پرېږدي، د هغه جن نه بالکل دلچسپي ختم شي. ٹھیک شو که هغه ته ودونه کوي د هغه واده شوي ژوندونه داسې تیریږي لکه چې ته یو کس ته سزا ورکوي. نو چې د چا کورنو کې داسې مسایل وي هغه ته هم کېدلی شي ڈفرنٹ ایشوز وی دے لکه یو ایشو نه د چا تاسو څنګه دی په وجه د سې کېدل شي.
د نفسیاتي ناروغي او ډاکټر عادل شکیل وای یو شمیر تعلیم یافته خلک چې بچي یا د کورنۍ غړي یې څه نفسیاتي ناروغي لري نوړومبه یې پیرانو او بیا یې دوی ترولي. خو په لوشه باز بیا وای چې د پاکستان، افغانستان، هندستان او ځینې ایشیایي هیوادونو په ټولنو کې یو شمیر خلک د بی علمۍ له کبله د وهمونو ښکار دي او دا قسمه جالی پیران یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. همدارا څرګندونې مذهبي عالم ډاکټر قبله یاس هم کوي. نوموړی وایي په اسلام کې د وهمونو لپاره هیڅ ځای نشته. قبله ایاز وایي څو ورځې وړاندې په ډېره غازی خان کې د یو پیر لخوا یوه میرمنه په اونه پورې تړل، له هغې د پیرانو وستو لپاره پر هغې تشدد کول او د دغه تشدد په نتیجه کې د هغې وژل کېدل، دا هر څه د اسلام خلاف دي. نوموړی وایي حکومت ته پکار دي چې دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي.
بالکل یو بل جاهلیت ته او زمونږ چونکی په معاشره کې خلک تعلیم یافته نه دي، نو دې وجه نه خپلې بیماری خپلې نفسیاتي بیماری هغه هم په تعویزونو باندې او په عملیاتو باندې د ختمولو تمه لري. حالانکه باید چې داسې قسم کیسې خو باقاعده یو ماهر نفسیات ته سړی لاړ شي، ډاکټر ته لاړ شي. نو دا بدبختی ده چې زمونږ تعلیم طرف ته توجه نشته، د خلکو شعور طرف ته زمونږ توجه نشته او داسې قسم د عملیاتو والا خلک چې کوم دي باید چې قانون په حرکت کې راشي او دوی ته خو ډېره سخته سزا ورکړي. نه د دین کې د دې عزت شته، نه زموږ په آیین او په قانون کې د دې عزت شته.
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو او پیرانو سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو. یادې وی چې پاکستان کې وخت نا وخته د ځینو پیرانو او دمګرو پر ضد اهم عملیات شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر ایجنسی لری پرتی تیرا سیمنا بی کورکل شوی سکان وای دوی هم جګړو د لاسه متاثر شوی دي او تیرای پر خودی دا او په خبر کې میشتي. دوی وای ډیری کم کورنۍ بیرته تیرا ته ستنی شوی دي. دا چې دغه سکان په تیرا کې په خوا څنګه ژوند کاو او اوس په څه حال دي، تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې ورو.
د خیبر جنسای په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د پیړیو رئیس میشت سیکان وای چې هلته جګړو او بدامنۍ دوی هم ځپلې دي او خپل کورونو پرېښودو باندې مجبوره شوي دي. د تیرا میدان وطم سنگ اوس په پېښور کې ژوند کوي او مشال ریډیو ته وای چې پخوا یې په تیرا کې ډېر ښه وخت تېرېده خو اوس د هر څه نه محرومه شوي دي.
تیرا کې مو داسې ژوند وکړه چې مولا به خلک کړل مو چلنې وي راغلي داسې کولای کور بور مې مو وس هغه مې ان کلوب دی واجنه خاتن شو ټول دل تر غلی چټلا ور لالو چې پندیلا تل چې کچن عبدل کی او بوڑا خاتن شو میدان خاتن شو چې کم مې یو پر دې نه وې مې استګ نه پکې دای مې نه خاتن شي دي.
او د تیرا میدان منجیت سنگ وای چې واړه کور بارونه کوي خو تیرا میدان ته ډېر کم کورنۍ بیرته ستنی شوې دي.
بس دا کپړې خرڅو مخکې کورنۍ ډېر وروغه تقریبا درې څلور سو خونه و وس نری نشړای څلور پنځه خونې مایلا پاتې شوي وو. څوک ډبګاری لا لوړل وو، څوک سن عبدالله تللی دي وو، څوک کوز لا ور لا تللی دي. بد دا پته نه لګېدل خو بند نو مای دا چې یاره طالبان ولل وو. اوس حکومت نه دا غوړو چې موږ خپل کورونه جوړ کړي وو، د قانونو لا پیسې روکي وو، چیرې جمع به شول او ختمونه به کول، خیریتونه به کول، ټول د سکون به موږ سره جمع شول. اوس نری دا یو شیم نشو کولای، ټول خراب شوی.
او د تیرا میدان نریندر سنگ وای
چکړه دا حالات خراب شولو، دا ډاګ د ګونان دلته پوتې شول او کورونه ویرون شول او جسم بدل دا کټلی وغار نه پته زوی باندې پوتې شوی. نو په دا بس موږ دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقه سره موږ سره دود وکي.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په 2013 کې وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې په نتیجه کې ټولو خلکو د غسیمه پریښې وه. خو اوس ورته ځایي خلک بیرته ستانه شوي دي او د حکومت واکمني پکې بحال شوې ده. د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې دوی به په تیرا میدان کې د اپریدو د نورو قومونو د متاثره شوو کسانو ترڅنګ سکانو له هم پوره معاوضه ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دلکو ډان رسپانی د فاټا اصلاحاتو په اړه یو اداریا خبره کړې ده چې پکې راغلي باید وزیر اعظم نواز شریف د ځینو سیاسي مشرانو په فشار کې رانشي او د فاټا اصلاحاتو د عملی کولو اعلان وکړي. شاهین بنیره د دغه رپورت مهمې برخې وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه باید وزیر اعظم نواز شریف سیاست شاته کړي او د ولس ګټې مخې ته کېږدي. د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې ډېر کړاو کړی دی او دا تمه کېده چې وفاقي کابینه به د روانې میاشتې په اوومه نیټه د کمیټې په سپارښتنو بحث وکړي او منظور به کړي، خو داسې ونه شو. په آخري وخت کې د فاټا اصلاحاتو معامله د کابینې د غونډې د ایجنډې نه لرې کړل شوه او د دغې لپاره څه وجه هم ونه ښودل شوه. دې سره د قبایلي سیمو په پارلماني استازو کې یو بېقراري خوره شوې ده. ورسپانې لیکلي دي چې د اصلاحاتي کمیټې په سپارښتنو کې به کمزوري وي، خو دا یو بنیادي سند دی او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو تجویز ولس هم خوښ کړی دی. اصلاحاتي کمیټې په دغه اړه یو پلان هم وړاندې کړی دی چې عملي کولو ته اړتیا لري. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دغه پلان مخالفت کړی دی. دا ښکاري چې دوی فکر کوي چې ګنی د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا یو ځای کېدو سره به د دوی سیاسي حیثیت ته زیان ورسي. د ورځپاڼې په وینا ټول الزام په وزیر اعظم نواز شریف راځي چې د خپلو سیاسي اتحادیانو په خبرو کې راغې او د اصلاحاتو عملي کولو پریکړه یې ونه کړل شوه. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید دغه درې واړه مشران خپل دریځ ته یو ځل بیا کتنه وکړي او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په فاټا کې د اصلاحاتو عملي کول د وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو داسې تاریخي مقدمه لکه څنګه چې تیر حکومت پایین کې د اتلسم بدلون منظوري ورکړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنودونکو د روانې غړې اخري رپورت پر تاسې پام را ګرځوم. په لغمان ولایت کې باندې یو دیش میلیونو افغانیو په ارزښت د اوبخور د کانونو 15 پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخستنې ته وسپارل شوې، چې نور تفصیل یې د باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو.
د اوبخور د کانالونو دا پروژې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د پراختیایي بودیجې څخه د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې د څه باندې 1.5 میلیونو افغانیو په ارزښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک وایي چې دغه کانالونه څه باندې 15,000 متره اوږدوالی لري چې زرګونو خلکو ته یې ګټه رسیږي.
د څه د پاسه 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د 15 کانالونو پروژې چې البته ټولې په قرغیو ولسوالۍ کې دي دا بشپړې شوې وې چې نن عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. البته دغه کانالونه په ټوله کې 15,150 متره په اوږدوالي باندې دي چې په لسګونه زره خلکو ته یې ګټه رسېدلې ده.
د قرغیو ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کس د خلکو په استازولۍ محمد نبی د کرنې ریاست له منصوبینو مننه وکړه چې د اوبخور لپاره یې ورته په عصري سیستم کانالونه جوړ کړل.
زه د عزیز خان کس د خلکو په استازولۍ د جناب والي صاحب او د اوبو د تنظیم د پروژې ټولو کارکوونکو نه مننه کوم چې د زړه د اخلاص یې موږ ته کار کړی ده. ډېره یوه عامل منفعه پروژه وه. دې نه یوازې زموږ لپاره د اوبو د ضایعاتو مخه ونیوله، بلکې د موږ ځمکې چې
د میرسیاب په نوم یو تن بزګر وایي چې د کانالونو په جوړېدو سره د اوبخور په سیستم کې اسانتیاوې رامنځته شوې.
مخکې به بیلچه ورسره یو بند به څه جوړاوه، هغه به په ډېر تکلیف باندې جوړاوه، هغه اوبه به یې خپل پټې ته بیولې. اوس هغه راوړې یو تخته ده، تخته راوخلي او هغه وتره خوشې کړي او پټۍ چې اوبه څښي کله هغې را وروسته بېرته تخته کېږدي او ډېر په اسانه باندې کنه دې دغه خپل مشکل حل کوي. اوس
د لغمان ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دغو 15 کانالونو له برکته به 2,250 هکتار ځمکه چې پخوا به په عنعنوي شکل اوبه کېدله اوس به په عصري شکل اوبه کیږي او هم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو د فروری 14 د رادیو د نړیوال ورځې په توګه مانځي.
دا ورځ د رادیو سره د مینې په یاد منزل کیږي.
د رادیو د سګنی کال موضوع ده
رادیو تاسو یې.
نو موږ له تاسو درنو اوریدونکو اوریدل غواړو چې
رادیو مو ولې خوښیږي،
رادیو څه وخت اوري.
په مشال رادیو کې مو کوم پروګرام او کوم ویاند یا خبریال ډیر خوښیږي او ولې؟
موږ ته د فیسبوک، برېښنالیک او ټلیفون لاره ځوابونه راکړئ.